افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واورو چې د افغانستان د ملي جن بش د ګوند مرستیالانو او د رهبري هیئت غړو د جوزجان د والي پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو برید غندلی او د عملیې د قانون خلاف ګڼلی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه درته فرشته جلل زی وړاندې کوي.
امکرې د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسی جرګې یو ور بیا د مالیه وزیر اور استیزه کړی دی. د چارواکو پوینا نن غرمه د جوزجان د والی پر کور وسلواله حمله شوې ده. د بامیان په ورس ولسوالۍ کې مسولین وایي چې د تور زیړی ناروغي د خبرېدو په حال کې ده. د ایران نوې ټاکل سوی ولسمشر وایي د هیواد په ټمی پروګرام کې زیات شفافیت به پر تهران د نړیوالو لخوا اقتصادي بندیزونه نرم کړي. ولسی جرګې نن یو ور بیا د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال د استیزا پریکړه وکړه. ښاغلی زاخیلوال نن ولسی جرګې ته سره لدی چې اوربلل سوی وو ورنغه نولار چې د هغو وکیلانو په اړه چې د په غیر قانوني ډول د فعالیتونو په ترسره کولو او همدارس په اداري فساد کې په لاس درلودو تورن کړي وو، ولسی جرګې ته اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د ملي جنبش د ګوند مرستیالانو د رهبری هیئت غړو د جوزجان د والی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو د حمله غندنه کړې او د عملې د قانون خلاف ګڼلې دي. رپورټونه وویل چې نن غرمه د جوزجان د والی پر کور د جنرال عبدالرشید دوستم د شخصي ملیشو لخوا وسلواله حمله وسوه او ورسره د والی د ساتونکو او حمله کوونکو ترمنځ نښته هم سوې ده. د جوزجان والی محمد عالم سایی خبریالانو ته وویل چې د دې حمله علت تر اوسه نه دی څرګند. د جنرال عبدالرشید دوستم لخوا په دې ارتباط سند ویل شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ اجنډاله ډلې مربوط دوه کسان چې غوښتل انتحاري حمله وکړي له درېو نورو سره نیول شوي دي. د ریاست خبر پانه وای چې نیول شو یو کسانو پلان درلود چې اول یو انتحاري حمله وکړي او وروسته بیا د پیښې په ځای کې د خلکو تر راټولېدو سره وروسته دوهمه حمله هم وکړي. د دوی سره د انتحاري حملو لپاره د چاودیدونکو موادو واسکټونه هم نیول شوي دي. د هلمند پر امنیه قومندان جنرال عبدالنبی الهام پر موټر باندې انتحاري حمله وسوه چې دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. خدای له حملې څخه روغ رمټ وتلی. په حمله کې تر حمله وروسته شغلی الهام په لشکرګه کې خبريالان ته وویل
چې زه ژوند یم، زه به د خپل د وطن پر د دشمنانو پر ضد باندې، د او ظالمانو پر ضد باندې چې زموږ د ملت ژوند یې نارام کړی دی، همیشه مبارزه کوم. ما دا د وینې جګ جوړم و زموږ د پیټ هم دا ممکن
وسوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. او د بامیان په ورس ولسوالۍ کې مسؤلین وایي چې تور زیړی ته ورته په شدت یو نوی ډول ناروغي د خبرېدو په حال کې ده. د ورس ولسوال ډاکټر زمان بهلول د ازادي راډیو ته وویل چې لاویا تر اتیا پورې کسان چې اکثریت د ښوونځیو زده کوونکي دي په دغه مریضي اخته سوي دي. ډاکټر بهلول وویل چې شری هم په سیمه کې د خبرېدو په حال کې دی. خو د بامیان د عامې روغتیا ریاست په دې ولایت کې د تور زیړی خبرېدل رد کړی دي. د ایران نوې ټاکل سوی ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د دې هیواد پښتمی پروګرام کې زیات شفافیت به پر د ایران د نړیوال لخوا اقتصادي بندیزونه نرم کړي. روحانی د انتخاباتو تر ګټلو وروسته اول وار نن په خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال پر ایران لګیدلې بندیزونه ظالمانه او غیر عادلانه وبلل.
دولت جدید احساس میکنه
ته وای نوې حکومت داسې احساس کوي چې په نړیواله سطح د ارتباطاتو لپاره یو نوې موقع برابر شوی ده. په ایران کې د جمعې پر ورځ د جمهوری ریاست انتخابات وسول. د ترکیه د صدر اعظم رسیال بلند ارنیت نن اعتراض کوونکو ته خبرداري ورکړ چې کله اعتراضونو لاسونه باسي حکومت شاید دی د پاوز وی برخې ته دند ورکړي چې له پولیسو سره همکاري وکړي. دا اول وار دی چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان اسلام پالی حکومت اعتراض کوونکو ته د پوزیت وخت څخه د کار اخیستلو غواښ کوي. نن په ترکیه کې د بیرابیلو کارګری اتحادیو لخوا عمومي کاري اعتصاب شوی وو. دغه اعتصاب د وی ورځې لپاره وو او هدف یې د استانبول په تقسیم چوک کې د اعتراض کوونکو پر ضد د حکومت لناوړه چلن سره د مخالفت څرګندول وو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن شمالي ایرلند ته ورسې ترڅو د نړۍ د توستر او صنعتي هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. ولسمشر اوباما به نن شمالي ایرلند ته رسېدو سره سم په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به له غونډې څخه جلا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریه پر حالاتو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د سوریې پر فضا د پروازونو د منع کېدو پریکړې ته به اجازه ورنکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشیویچ نن وویل چې د پروازونو د منع کېدو غوښتنه نړیوالو قوانینو ته بې احترامي ده. نن به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشران په شمالي ایرلند کې د سوریې پر حالاتو د خبرو ترڅنګ د نړۍ د سترو اتو سنتي هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې هم ګډون کوي او تر ډیره حده به یې پاملرنه د سوریې حالاتو ته وي. او د تاجکستان پولیسو دوې مدرسې چې دوشنبه شرط نږدې پټ او له دولتي اجازه پرته فعالیت کاوه وموندلې. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دا دواړه مدرسې پرته له دې چې د حکومت لخوا راجستر شي فعالې وي. د چارواکو په وینا په دغه مدرسه کې یو شمېر ماشومان داسې و چې اختطاف شوي وو او د ډیرو بېوزلو کورنیو دینو میندو او پلرونو یې هم دوی ته خبر نه ورکړی چې ماشومان یې لا درکه شوي دي.
خبر نو ملزاده ای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي جنبش د ګوند مرستیالانو او د رهبرۍ هیئت خړو د جوجان د ولی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو برید غندلې او دای د قانون خلاف عمل غندلې. په دې اړه رپورت سربېره به واورئ چې ولسي جرګې یو ځل بیا د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلوال د استضاع کولو پریکړه کړې ده. د نورستان ولایت له ماسره ولسوالۍ د وابې څخه پر رسېدلو رپورټونو کې ویل شوی چې په تېره ورځ له مازیګره تر ماښامه په ولسوالۍ جنگ شوی او د جګړې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله وختي. په دې مسلو په رپورټونو سربېره ملدی خبره و چې د خزو چارو وزارت له دولتي او غیر دولتي ادارو وخت چې له کسانو سره د مرسته وکړي چې د کورنۍ غړي په جګړو کې له لاسه ورکړي. نور رپورټونه هم لرو او په شمالي ایرلند کې مو د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې هم خبره و. دا آزادې راډیو ده. د افغانستان د ملي جنبش د ګوند مرستیالانو او د رهبرۍ هیئت غړو د جوجان د والی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو برید غندلې او دای د قانون خلاف عمل ګڼلې. دوی د دوشنبه په ورځ نه وخت په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل دوستم په دې اعمالو غواړي په سیمه کې ویره او ترخه خبره کړي. بلخوا دوستم یو استازي ویلي چې نخته د یو سوې تفاهم لامل شوی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
په کابل کې د افغانستان د ملي جنبش رهبرۍ هیئت هم تاییدوي چې د جوزجان د والی پر کور د جنرال عبدالرشید دوستم وسلوالو حمله کړې وه. دوی دا کار له قانون څخه سرګند سرغړونه بولي. د دې ګوند مرستیال اسماعیل منشي چې په عین وخت کې د مشرانو جرګې غړی هم دی د یاد ګوند رهبری هیئت له یو شمېر نورو غړو سره یو ځای په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د عبدالرشید دوستم وسلوال کسان په سیمه کې د ویرې او ترهه اچونې هڅې کوي، بلکې له دې مخکې هم دا ډول هڅې کړې دي. ښاغلی منشي وویل دوستم غواړي په دې کار خلکو ته وښیي چې د هېواد د نافذو قوانینو پروا هم نه لري.
ای افراد مسلح مربوط به عبدالرشید دوستم در شدت دستاندازی برای والی ولایت که در
دوویل د عبدالرشید دوستم مربوط وسلوال کسان په دې هڅه کې کیږي چې د جوزجان پر والی حمله وکړي چې د والی د ساتونکو لخوا ممانعت کیږي. په نتیجه کې شاوخوا شل دقیقې وسلواله نښته کیږي. موږ دا برید په کلکه سره غندو.
همچو عمله شدیدا تقبیح میکنیم.
د افغانستان د ملي جنبش رهبری هیئت وویل د عبدالرشید دوستم وسلواله کسانو د دوشنبه په ورځ غرمه مهال د جوزجان د والی کور محاصره کړی چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو او بریدګرو ترمنځ نښته شوې ده. د جنبش دغه ډله چې په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې له جنرال دوستم څخه بېله شوې ده. دوی ویل څرنګه چې پیښه تازه ده د اوښتو زیانونو په هکله معلومات نه لري. دوی دا هم وویل له څه مودې راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ په یو لړ سیاسي او د هېواد پر روانو حالاتو د نظر اختلاف موجود و، اوس مهال دا اختلاف دې حد ته ورسېد چې جنرال دوستم پر ضد وسلوال عمل وکړي. بلخوا په جوزجان کې د جنبش د ګوند استازي کینجی کارګر رسنیو ته ویلي چې جنرال دوستم غوښتل لوالي سره له نږدې خبرې وکړي، خو پر دې مسئله د دواړو لورو د ساتونکو ترمنځ اختلاف او سوی تفاهم رامنځته شو او وسلواله نښته ترې جوړه شوه. راپورونه دا هم وایي چې د والي د اړخ ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو څو تنه بریدګر پکې ټاپیان شوي دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي څو د ګډوډیو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ما مولدل چې د دوستم د کسانو لخوا نن په جوزجان ولایت کې د والی پر کور برید خپله د جنبش ملی د مرکزی شورا و یوشمرغلو لخوا غندل شوه دی. دا چې په جوزجان کې څه پیښ شوی دی په دې اړه مې په تېره خپرونه کې په مزار شریف کې د ازادي راډیو له خبریال لطیف سهاک نه چې د جوزجان پیښې هم له نږدې څاري وپوښتل چې په جوزجان کې نننۍ پیښه څنګه رامنځته شوي.
جوزجان والی محمد عالم سایی نیم ساعت مخکې یو خبری کنفرانس کې دا خبریالانو سره خبرې کولې. دسې پوځي جامې په تن کې وې او روسی کلاشنکوف یې تر څنګ ایښی و. وی ویل چې تېره ورځ جنرال دوستم غیر قانوني ځینې غوښتنې درلودلې او ما کله چې د غوښتنې ونه منلې ده ما ته اختار راکړ چې تا جوزجان نه زه ورکوم. او همدا علت و چې نن دولس بجې کله زه دفتر نه غرمې مهال کور ته د لپاره راغلم. د ساتونکي مخکې تر کور څنګ کې دلته ځای پر ځای شوي و. اول کله زه موټر نه کته اسلم دوی ما باندې حمله وکوله چې په ځوابي امنیه کې ده په وینا دیوالي او د جنرال دوستم د ساتونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ویل چې د ما ساتونکو ته کوم زیان رسېدلی نه ده، اما د جنرال دوستم نفره تکلیان دي. والي وویل چې زه جنرال دوستم نه درېږم او جنرال دوستم کارت ما ته ووایي زه مرکزي دولت مامور یم او زه به د مرکزي دولت نه اطاعت کوم. وی ویل چې باید از مرکزي دولت ما کلک حمایت کړي. دلته همدارنګه د جنبش د ملي جنبش ګوند یو ویاند کنجه کارګر رسنیو سره وویل چې موږ کومه پلان نه درلود او جنرال دوستم غوښتل چې دیوالي سره خبرې اترې وکړي. او کله چې موږ هلته نفر وکېږل چې والي راشي جنرال دوستم سره په جنرال دوستم په کور کې سره وغږېږي یو سوی تفاهم شو هلته او د ساتونکو ترمنځ جګړه وسله. نوموړي دا خبره رد کړلې چې ګواکې د جنرال دوستم کسانو د والي په کور باندې حمله کړې، اما والي هغه ماتې ښیښې او ماته دروازه په تصوصاتو کې چې یو دولتي کور و چې دا حمله هلته پر ترسره شوې وه هغه یې رسنیو ته وښودله. ویلي چې دلته سختیله او خیفه وسله د جنرال دوستم د کسانو لخوا استعمال شوې ده. دا یو دولتي کور ده په تصوصاتو کې چې مرام هر څوک چې هلته والي شي همدلته اوسېږي. چې اووه کاله مخکې هم کله چې جمعه خان همدا دلته والي و د جنرال دوستم لخوا پېژنه همدا کور کې حمله ترسره شوې وه.
د ازادي راډیو خبریال لطیف سهاکو چې په جوزجان کې د نننۍ پیښې حال یې راکو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ولسی جرګې یو ځل بیا د مالیې د وزیر د استیزا پریکړه وکړه. دغه پریکړه ورسره لاغه وشوه چې ښاغلی زاخیلوال د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشو. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راستولې رپورټ اورو.
ولسی جرګې ورسره لاغه بحثونو د رایو په اکثریت د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخیلوال د استیزا کولو پریکړه وکړه. دغه پریکړه د دوشنبه په ورځ ورسره لاغه وشوه چې ښاغلی زاخیلوال پر شپږو وکیلانو د تورونو پاړه د اسنادو د وړاندې کولو لپاره د ولسی جرګې غونډې ته حاضر نشو. د ولسی جرګې غړو دا کار د دې جرګې به احترامي وبلله او د نموړي د استیزا کولو پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د دویم مرستیال صالح محمد سلجوقي لخوا داسې اعلان شوه.
نننۍ استجوابیه غونډې ته د مالیې د محترم وزیر د نه راتلو له امله آیا له پروسیجر سره سم نوموړی استیزا سي او کنه؟ موافق شنه کارتونو پورته کړي او مخالف سره. په دوو مخالفو کارتونو د رای په اکثریت پریکړه وسوه چې د مالیې د وزیر د استیزا پروسه دې عملي سي.
سباندې میاشت مخکې د مالیې وزیر د ولسی جرګې شپږ وکیلان حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل د وړو شرابو او تیلو په قاچاق او غیر قانوني غوښتنو تورن کړل. لدی ډلې یوازې لالی حمیدزای لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شو او پاتې پنځه غړي چې حاضر نه شول لوی څارنوالۍ له هېواده ممنوع له خروج اعلان کړل. ولسی جرګې هم پریکړه کړې چې تورن وکیلان دې لوی څارنوالۍ ته نه حاضرېږي او لوی څارنوالۍ له سترې محکمې غوښتي چې په دې مسله کې خپله پریکړه وکړي. پاین حال کې ولسی جرګې غوښتل چې د لګېدلو تورونو په اړه د مالیې وزیرو ته اسناد وړاندې کړي چې ښاغلی زاخیلوال په دې هدف د ولسی جرګې غونډې ته حاضر نه شو. اکثرو وکیلانو ویل د جرګې غونډې ته د وزیر نه حاضرېدل د دې جرګې بې احترامي ده. یوې وکیلې فاطمی عزیز وویل
زه هیله منه یم چې ولسی جرګه د دې کور د حیثیت د عادی لپاره د دې لپاره چې نور وزیران تاسو د خپلې دروازې تر شا ځواب نه کړي لطفا د دې موضوع په اړه پریکړه وکړه. دا د یو یا دوو کسانو موضوع نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو د کور موضوع ده.
خو بلخوا د مالیې د وزیر سلاحکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل د مالیې وزیر په شپږو وکیلانو د تورونو په اړه ټول شواهد لوی څارنوالۍ ته وړاندې کړي ځکه خو ولسی جرګې ته ولاړ نه شو. هغه وویل چې له لوی څارنوالۍ پرته بل هیڅ داسې قانوني مرجع نشته چې د مالیې وزیر اسناد ورته وړاندې کړي. تر دې مخکې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تورونو وکیلانو په اړه جرمي دوسیې برابرې شوې دي او په دې اړه شواهد د محرموالي له امله ولسی جرګې ته نشي وړاندې کولای.
و موردل چې د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا د مالیه د وزیر د استصحاب پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې د لوړو زده کړو د وزارت د قانون د طرحې 15 اختلافي ماده د تعدیل پر اوستلو سره تصویب کړې ده. ولسی جرګې استازو د دوشمې د ورځې په غونډه کې د استادانو تقاعد پسند کې د لوړو زده کړو د موسو د رئیس او ماوینونو د ټاکل کېدو او د استادانو او ماوینونو د ټاکل کېدو په موادو موافقه وکړه. مرزی احمد زئی نور حال راکړي.
ولسی جرګه وروسته له اوږدو بحثونو څخه دې موافقې ته ورسیده چې د لوړو زده کړو وزارت د قانون د طرحې 15 اختلافي مادې د تعدیل پر اوستلو سره تصویب کړي. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ په غونډه کې د استادانو د تقاعد پرسن د لوړو زده کړو مؤسسو د رئیس استادانو او مرستیالانو په ټاکلو موافقې ته ورسیدل. د استادانو د تقاعد سن له 80 کلنۍ څخه 15 اویا کلنۍ ته لوړول، د انتخاباتو په اساس د لوړو زده کړو د مؤسسو د رئیس او مرستیالانو ټاکل کېدل، او دا چې د استادانو باید لیوی ملي ژبې سربیره یو بهرنۍ ژبه هم زده وي هغه تعدیلي موارد وو چې د قانون په طرحه کې اضافه شول. د ولسی جرګې دوهم مرستیال او سرپرست محمد صالح سلجوقي د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې د دې مادې د تعدیل په اړه تاسې وویل.
موږ رایګیری کوو. په 19 ماده کې د قانون په اصل متن کې راغلي د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس دغه درې تنه استادان له منځ څخه چې د عالي شورا لخوا تعین کېږي د جمهور رئیس لخوا انتخابېږي، خو په تعدیل سوي متن کې راغلي چې د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس د استادانو له منځ څخه د انتخاباتو په اساس ټاکل کېږي. هغه کسان چې اصل متن مني شین کارت پورته کړي، او هغه کسان چې د تعدیل متن غوښتونکي دي نو سور کارت پورته کړي چې شین کارت 250 رای خپل کړي او د تعدیل لپاره دریتیا سرکارټونه دي، یعنی تعدیل تصویب سو.
د لوړو زده کړو وزارت قانون په اوفسلونو او اتیا مادو کې ترتیب شوی. اخو بیا وکیلان وایي د اختلافي موارد لوډلې څخه 15 مادې د تعدیل پر اوسلو سره تصویب شوی، خو د دوه نورو مادو تصویب پاتې دی. د یادو دوه مادو له بې نتیجې بسونو څخه وروسته ولسی جرګې تصمیم ونیو چې پر راتلونکو غونډه کې به پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې غړي هلې ارشاد د پاتې دوه مادو په اړه داسې وویل.
فقط دو ماده اختلافی ماده که انشاءالله روز بعدی
یوازی دو اختلافی ماده موجودی دی چه پا بلغونده که با پری بحث کیگی چه یوا دا پوهنتون او دانشگاه دا کلمی پر سر اختلاف او بل دا استادانو دا علمی رتبو تاکل لکه پوهنیالی، پوهندوی او پوهنیار چه یا دا کلمی پا دری جبی باندی ترتیب شی
و یا قسمان فارسی ترتیب دادن.
لدی وړاندې هم د لوړو زده کړو د قانون د طرحې تصویب د ملي ترمینالوژي پر سر د اوږدو او بې نتیجې بحثونو له امله ځنډېدلې. ځینې وکیلان وایي د اساسي قانون له مخې باید ملي ترمینالوژي په قانون کې راوستل شي او استعمال شي، خو بیا ځینې وکیلان ورسره مخالفت کوي. مرزي احمد زئی، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
تاسو سمغه له آزادې راډیو نه اوریدل. خو څو چارو وزارت له دولتي او غیر دولتي دارونو غوښتي څو له هغه کسانو سره مرسته وکړي چې د کورنۍ غړي او نفقه ګټونکي یې له لاس ورکړي. په دې اړه د ناجی صافی رپورټ اورو.
د خزو چارو وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې په میلیونونه هغه خزی د ژوند له بدو شرایطو سره مخ دي چې د کورنۍ غړي په جګړې کې وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیاله مشکان مصطفی د مور د ورځې په لمانځغونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د کورنۍ چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه، له ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو څخه وغوښتل چې له دغو کورنیو سره مرستې وکړي.
لټولو مایندو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، په ځانګړي ډول هغه بې سرپرستې ښځې چې تر خیمو لاندې ژوند کوي، ټول دولتي او غیر دولتي ادارې دي چې په مرکز او ولایاتو کې دي، د اساسي قانون د 1450 مادې په اساس له دوی څخه ملاتړ او ورته پاملرنه وکړي،
حمایت او مواظبت نمایند.
میرمن مصطفی وایي کومې ښځې چې په جنگونو کې د کورنۍ سرپرستي له لاسه ورکړي، د کورنۍ نفقه یې تر غاړې ده او یو شمېر حتی تر خیمو لاندې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. چارواکي وایي دا مهال د افغانستان په جګړې کې پولیسو ته تر ټولو زیات تلفات اوړي، خو د وژل شویو پولیسو یو شمېر کورنۍ وایي چې دولت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. د کابل یو تن اوسیدونکی ننګیالی هم د دغو کسانو له ډلې دی چې وایي 19 کلن ورور یې پولیس و چې په میدان وردګو کې ووژل شو.
واده خو نه وکړای، خو مقصد داسې وړو وړو خوای نیورونه چې کوت سره نور څه نه دي.
نو موري وړاندې وایي ک دولت ورسره مرسته و نه کړي، نو ار د چ د خوانزي درسونه پریږدي او یوازې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جمال ناصر صدیقی ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې د ټولو وژل شویو پولیسو له کورنۍ سره مرسته وشي، په پام کې د چ پرتلونکي کې د کورنۍ چارو وزارت بودیجه زیاته شي. نو موري همدارز وویل چې دوی د وژل شویو پولیسو کورنیو ته د ځمکې د ورکولو پروګرام هم لري.
رهبری وزارت امور داخله در تلاش
د کورنی چارو وزارت رهبری د دې په لټه کې ده چې د وژل شویو پولیسو کورنۍ ته د ژوند کولو لپاره ځای برابر کړي. لکه څنګه چې تیر کال موږ یو بلاک دغه شهیدانو کورنۍ ته ځانګړی کړی وو، نو په نږدې ورځو کې به دغه کورنۍ ته وویشو.
د ځینو رپورټونو له مخې په افغانستان کې هر ورځ د افغان ځواکونو له شلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي چې اکثره یې پولیس وي، خو د وژل شویو پولیسو یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې ځوانان یې د پولیسو په لیکو کې وژل کیږي، خو دولت بیا د دوی لاسنیوی نه کوي.
د نورستان ولایت له محاصره ولسوالۍ د وابې څخه پر رسېدلو رپورټونو کې ویل شوي چې تېره ورځ له مازیګره تر ماښامه په ولسوالۍ جنگ شوی او د جګړې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتي. نور تفصیل له سیمې د روهلان وري په رپورټ کې اورو.
دوابې ولسوالۍ د نورستان په لویدیز کې پرته ده چې نږدې د تیر یوې اونۍ څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خو په سیمه کې دولتي چارواکي وایي چې تیر ماښام پکې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د دوابې ولسوال مولوي تاج محمد هم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر مازیګر په ولسوالۍ له څو طرفو برید وکړ چې د دوی او د ولسي خلکو د سخت مقاومت سره مخامخ شول.
الحمدلله د الله په همکاري او د قوم په همکاري دشمن ته تقریبا سخت شکست سره مخامخ کړه. څلور نفر مخالفین ولوېد او یو کسان زخمیان دي او دوه کسان موږ زخمي لرو.
مولوی تاج محمد وای د برید په شنډولو کې ورسره د دوابې ولسوالۍ د نږدې کلیو اوسیدونکو ځوانانو پوره همکاري کړې ده چې دوی ترې مننه کوي. هغه ویل تیر نږدې یوې اونۍ څخه یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبان محاصره کړي او په ولسوالۍ د برید لپاره هلته د افغان بیسیم د شبکې فعالیتونه هم بند کړي وو چې د دوشنبې سهار بیرته فعالیت پیل وکړ. طالب وینز به الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې یو ملګری وژل شوی او درې ټکي ټپیان دي. دولتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې خو دوی ته دقیق معلومات نشته. هغه وایي څو پوستې له دولتي سرتیرو خالي کړي او جګړه اوس هم دوام لري. د نورستان په دوابې ولسوالۍ په داسې حال کې برید کیږي چې د نورستان له ختیځو ولسوالیو کامدېش او برګي مټال څخه داسې راپورونه خپاره شوي چې هلته د یو لوی برید دپاره د زرو په شاوخوا کې وسلوال راجمع شوي او غواړي چې یادې ولسوالۍ ونیسي.
و موردل چې په نورستان کې د دواوې ولسوالۍ څخه د نخټو ریپورتونه ورکړل شوي. په خوست ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دیار لستنه مشکوک وسلوال نیول شوي او دوه نور وژل شوي. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت ادارې د پولیس سره نږدې هغه څلور کسان هم نیولي چې ځان وژونکو بریدونو د زده کړو لپاره د پولیس خواته روانو. په اړه یې نجیب الله لوخیل ریپورت راکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د نوموړي ولایت امنیتي ارګانونو د تېرې یوې اونۍ په موده کې د بېلابېلو پوځي عملیاتو پر مهال دیار لستنه د وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. همدارنګه دوه تنه وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په مخامخ نښته کې وژل شوي دي. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران د یادو نیونو په اړه وویل چې په نیول شوو کسانو کې څلور تنه هغه کسان هم دي چې غوښتلې د ځان مرګي بریدونو د ټریننګ لپاره د پولي اخوا ولاړ شي چې د خوست ملي امنیت ادارې لخوا د پولي په اوږدو کې نیول شوي او په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
تراشوی ونو کې زموږ ځواکونو په بلابلو برخو کې عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې د ملي امنیت منصبینو ته یو لږ کسه وسلوال کسان په لاس ورغلي دي چې په دې کې څلور نفره داسې کسان وو چې دوی غوښتل د ځانمرګو بریدونو د روزنې لپاره پورې غاړې ولاړ شي.
مبارز محمد زدران زیاتوي چې په خوست کې د ملي اردو د لومړۍ لواء منصبینو هم یو شمېر ماین خښوونکي او وسلوال بریدګر نیولي او یې له منځه وړي دي.
ملي اردو ځواکونو هم په صدرۍ ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په هغه ځای کې هم دوه تنه داسې کسان لاس په لاس نیولي دي چې هغوی غوښتل په هغه سیمه کې ماینونه کیږي. په وزې ولسوالۍ کې هم ملي اردو ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا کمی نیول شوی وو چې د کمین پترس کې په خپل وسلوالو مخالفینو ته د سر زیان اوښتی چې په نتیجه کې
د خوست ولایت چارواکي داسې مهال په امنیتي ډګر کې د لاسته راوړنو ادعا کوي چې ټاکل شوي په نورو دوه ورځو کې د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته د واک د انتقال د پروسې پنځمه مرحله پیل شي. د پوځي چارو کارپوهان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پنځم بهیر له دې قبله حساس بودي چې په دې کې د کندهار، ننګرهار، پکتیکا او خوست ولایتونو ډیری امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران په شمالي ایرلند کې غونډه کوي. ویل کېږي چې د سوریې کړکیچ په د غونډې د اجنډا په سر کې. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اتو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه د ګډون لپاره شمالي ایرلند ته ورسید. بلفاست له رسیدو سره سم اوباما د پونتون مسلینو ته په وینا کې له دوی په کلکه غوښتنه وکړه چې په شمالي ایرلند کې د سولې د عملی ملاتړ وکړي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو سرمشري ځکه چې دوه ورځې دوام کوي تر ډیره د سوریې پر کړکیچ متمرکزوي. سپینه مڼۍ وایي د سوریې پر مسلې به د غراز اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په هغو خبرو کې تمرکز وکړي چې د دغې سرمشري په حاشیه کې له یو بل سره کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د هغو ادعاو وروسته چې وایي د بشر الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولې د سوریې وسلوالو مخالفانو ته به وسلې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه د ګډون لپاره بریتانیا ته رسیدلی پرون د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره لکتنی وروسته د روسیې لخوا د بشر الاسد رژیم ته د وسلې ورکولو دفاع وکړه او وی ویل چې روسیې نړیوال قانون نه دی مات کړی. که په آرامۍ او له مسلکي پلوه وغږیږو، زه غواړم دې واقعیت ته ستاسو پام راوګرځوم چې روسیه په بشپړه توګه د نړیوال قانون سره سم د سوریې مشروع رژیم ته وسلې ورکوي. موږ هیڅ قانون نه دی مات کړی. اجازه راکړئ یو ځل بیا ټینګار وکړم چې هیڅ یو قانون نه. موږ له خپلو ټولو شریکانو غواړو چې همدا ډول عمل وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل دا ډېره مهمه ده چې اسد له قدرت لرې شي. شاوخوا یو لک کسانو په دغه جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. ورځني جنایتونو د سیمې په تاریخ کې د جنایتونو یو نوی عمق رامنځته کړی. هره میاشت چې تیریږي د مړو اندازه زیاتیږي او سوریه د سیمې او زموږ ټولو لپاره خطرناکه کیږي. موږ ټول باید په ګډه کار وکړو تر څو وکولی شو چې دغه وحشتناک کړکېچ پای ته ورسوو. د برېتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې روسیا او برېتانیا کولی شي چې د سوریې په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د دې نیم ساعته خبري مجلې د پای شي بوته. د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو، خو زموږ یوه بله مجله